السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې له خبریالانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي، او د ملګرو ملتونو په وینا د خبریالانو په وړاندې ظالمانه کړنې پای ته ورسوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا پرونه ویل چې طالبانو په کابل، هرات او پکتیا کې تازه څلور خبریالان نیولي او یا یې وهل ټکولي دي. د دغه کمیټې د آسیا څنګ همغږي کوونکی سټیفن بیتلر ویلي دا اقدامات د رسنیو د ازادۍ د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. کابل نن له پاکستان د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی. دغه پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته را رسیدلی دی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. جرمنی وایي هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې افغانان په ځنګلو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد ته ورځي، او بیا له اسلام آباد ته د جرمنی په لور خوځيږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالي چې هند کې ترسره کیږي، افغانستان پکې په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، هند او کمبودیا سره لوبيږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لري اهداف په ډیر دقت سره ویشتل شي. خاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپور کړ، ویلي دي چې موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو چې وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره په نښه کړي. او په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقي د نوموتی سندرغاړي سید هو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او بریتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ په پنجابي ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژند وسلوالو لخوا ووژل شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د پاکستان د قومي مشرانو یو پلاوی افغانستان کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د خبرو پر دې باندې نیوکه هم شته.
دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوی مذاکرات کوي د څه لپاره؟ چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره.
اروپایي او د منځنۍ اسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلي. د دې پر لپسې غونډو ګټه څه کېدلی شي؟
د دې غونډو یو ښکاره ګټه دا ده چې د اوکراین تر جګړه را وروسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي. نړۍ افغانستان هیرول نه غواړي.
خوست کې له خصوصي روغتیايي مرکزونو فارغ شوونه د کار په هدف ازموینه واخیستل شوه.
د دې په مهاله دا دوی چې میته دغه امتحان کار په کال کړی، او بل دا چې میته د کار زمينه برابر کړی.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف وشتل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې د طالبانو د قومي مشرانو یو 50 کسیز پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته را رسیدلې ده. دغه پلاوی په دې هدف کابل ته راغلی چې دغلته د طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره خبري وکړي. دا چې تازه جزئیات څه دي همکار مې اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په استودیو کې د یان سپ سټډي مشي. څه دي تازه جزئیات د غپلاوي خبرې پیل کړي؟
مننه لودین صاحب. اصلا د دغه پلاوی خبري او تر دې مخکې د پاکستانی طالبانو سره چې په کابل کې کومه خبري روانه وي، دا تر ډیره پوری پټي ساتل کیدی، او تر اوسه پورې هم تر ډیره جزئیات لا رسنیو سره نه پاکستانی پاوز نه افغان طالبان او نه بل لورې شریکي. خو هغه چې معلوم شوې دي هغه دا دي چې د 50 کسانو یو جرګه چې پکې د پاکستان د حکومت پوخانی چارواکي، یو شمیر د قبایلی سیمو قومي مشران چې په سنا کې یا د دې هیواد په سیاست کې پاتې شوی دي، او ځینې نور ځایي مشران پکې شامل دي، دوی کابل ته رسیدلي دي. په کابل کې دوی ته د پاکستان سفیر منصور احمد خان په وای ډګر باندې هر کله ویل دي دا چې خبري پیل کړي کنه تر اوسه پوری په دې اړه باندې جزئیات نشته. خو د دې جرګې یو غړی او د پاکستان پخانه سناتور محمد صالح شاه پرون د مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه د دې جرګې ملاتړ کړی دی او دوی غواړي چې د پاکستاني طالبانو سره خبري وکړي او هغوی سره په یو جوړجاړي یا یو سمسمکی باندې سلا شي.
بلې انسب څه ویل کیږي د دواړو لوريو غوښتنې چې د پاکستاني طالبان څه غواړي حکومت څه غواړي اول فکر کوي افغانستان ورته د خبرو لپاره خو بستر دی.
ظاهرا خو د پاکستاني طالبانو سره داسې ښکاري چې د خبرې اترې د پاکستان پوز را پیل کړی وي. تر دې یوه دوه اونۍ یا څه موده مخکې پاکستان د پوځي چارواکو د سفر خبرونه خپاره شوي وو چې کابل ته تللي دي او هلته یې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي. اوس هم د دې جرګې ځینو غړو ازادي راډیو او مشال راډیو ته ویلي دي چې دوی مخکې له دې نه چې کابل ته ولاړ شي په پېښور کې د پاکستان د پوز له یو لوړ پوړي قومندان او همدارنګه د استخباراتو د پوخانی مشر جنرال حمید سره کتلی دی. جنرال حمید هغه کس چې څوم ورځې مخکې په کابل ته د سفر ریپورتونه خبر شوی وو. وختنی د دواړو لورو په څرګند چوند د مذاکراتو په اړه باندې څه نه وایي نو سړی نه پوهیږي چې رښتیا وختنی څه دي. خو د پاکستانی طالبانو د یوې سرچینې په دې وروستیو کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په دې وختونو کې په ډیرو وختونو سلا شوې ده چې په هغه کې دغه شیان شامل دي چې دوی به د طالبانو بندیان خوشی کوي د پاکستان حکومت. همدارنګ به په ملکنډ سیمه کې چې یو ډیویژن دوی ګڼي هلته به د شرعي نفاذ د قانون د رامنځته کېدو خبره کیږي. همدارنګ کومې دعوې چې د ټي ټي پي په مشرانو باندې دي هغه به لرې کیږي. یو بله غوښتنه چې په دې کې شامله ده هغه دا ده چې له قبایلي سیمو نه به پوځیان په پراخه توګه وځي ځکه په وروستیو کې د قبایلي سیمو کې چې پخوا د پاکستان پوځیان نه وه دا راغلي دي. اخواته د پاکستان د غوښتنو په اړه باندې یوې بلې سرچینې د مشال راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت بیا له طالبان نه د پاکستاني طالبان نه دا غواړي چې دوی به د پاکستان اساسي قانون مني وسلې به نه ګرځي وسلوال فعالیتونه به نه کوي او په اصطلاح له دې هیواد سره به په سوله کې شول کی.
کور ودان اجملن و چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د هیئت د سفر تازه جزئیات شریکول دغه خبر اترو پر سرنګوالی نیوکه همشته. دا نیوکه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم لري لنمولي سره د مشال رادیو خبريال ګلیاز مرکه کړي ده
چې دا حکومت قبایلی جرګې تللې دي. دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوم خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څر لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره. نو پرون خود جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغه نه ولري. نن دوی مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلق اولسونه یعنی په غضب کوه کله بیا دروستلو د لپاره پس کا غضب کوه او بل ګارانټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بل ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلق آی ډی پیس کیږي بیا به په زرګونو خلق میسنګ پرسن جوړیږي بیا به په چیک پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي. نو دغه څه ګارانټي ده دغه سټیټ پښتنو ته ګارانټي څه ورکوي؟ دلته زمونږ پښتنه د سټیټ نه دي د ریاست نه مو پښتنه دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکرات کې او مشران هم شامل دي کنه؟ منظور په دا وګورو
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي. دا مشران په خپل طبيعت نه دي تللي. دا څه داسې نه ده شوي چې کامي جرګې شوي دي هغه پریکړې کړې دي چې موږ دا خلک واپس راولو. دا هغه نه دي کړي. دا فوج جرګې راغوښتې دي که حکومت پلوه مشران کوي که یې څوک هم کوي. دا کار موږ اولس دغه پښتنه کوو چې ګارانټي سره راتلونکي
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوي کچری د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي مذاکرات کامیابیږي او امن راځي نو هم به تاسو مخالفت کوي؟
د امن مخالفت موږ نه کوو خو د یو بل جنگ د لپاره تیاری ته
د امن نام ورکول کچری کیږي مونږ بظاهره خبره د خپل خدشات ظاهره وو دا څنګه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي دا خدشه خوشته دی چې سبا بیا ووایي پنځه میاشتې پسې معاهده ماته شوه چې معاهده ماته شوله بیا زمونږ سره څه ګرنټي ده چې معاهده به مونږ بیا بیرته بحال وساتو چې یو ځل ماته شوله نو ملبه به په چا راځي د دغې ډبرسس چې کوم دي د دغې فیصلې دغه فیصله ملبا دغه مایده ملبا دا په چا راځي دا په پښتون قام راځي دا په پښتون ولس راځي نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي په لکونو خلک بیا یعنی آی ڈی پیز کیږي مسنگ پرسن جوړیږي دلته علاقې تباه کیږي بربادی کی کورونه سکولونه بازارونه هر شی بیا د سره تباه کیږي نو بیا دغه نه دا ډېره ښه خبره نه ده چې نن نه غږ پورته شي او یو داسې لار نمائندگی دا دلتا سیاسی قوتونه دی دلتا دا اولسونو نمائندگی دا دغه ټول بس دا د ټول را وغوښته شي دغه نمائندګي در وغوښته شي سټیټ ته اول مشوره د دوی سره وکي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین و چې کابل ته د پاکستان د قومي مشرانو د سفر د اغیزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو د افغانستان په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې ګډون کړی وای دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي طرحې هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوال وو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولای شي ښوونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د دې په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحې هاکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغیزمنوي. اغلی هاکالا په خپل ټویټر باندې لیکلی غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو پوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه او په دې اړه یې دریځ څه دی، خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تیرونی هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
د الماتا د غونډې د بحثونو په اړه مو دا راپور واورید. تر الماتا مخکې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه هم د ورته غونډې کوربه وه. د دې غونډو هدف څه کېدلی شي او آیا یوازې سمبولیکي دي کړنه کنه په طالبان سپارښتنو ته غوږ هم ږدي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو میرویس افغان نظر پوښتلی دی.
دا غونډي ګټي لري او دا غونډي د خپل اړخ کې توانونه هم لري. توانونه د افغانستان د پاره نه بلکې شاید د طالبانو لپاره وو. سیږي اوله خبره خدا د دې غونډو یوش کارا ګټه دا د اوکرين تر جګړه را ورسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي او دا چې ښکاری چې نړۍ افغانستان هیرول نه غواړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د حقوقو موضوع، د خبريالانو د تهدید او وژلو تکو لو موضوع او ديني نور مسائل چې دي هغه د نړیوالي ټولنې په پام کې دي. نو دا یو ښکارا ګټه ده، خو توانونه دا ور اړولای شي د طالب نظام ته چې شای دا ډول غونډي د افغانستان په مسایه هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې هغه وسلوال بغاوتونه پیاوړي کړي چې هغه اوس د طالب خلاف وسلې ته لاس ور اچولای دا او د وسلوالو بغاوتونو مشران شای خپل وسلوالو ته دا تبلیغ کړای چې واکي غرب یا امریکا د دوی سره ولاړ دی.
د دې ډول غونډو کې یوازې اندېښنې خودل کېږي د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت او د غرض زین سپارښتنې پکې کېږي. آیا سیمه ایز هیوادونه یا نړیوال له دې وړاندې نشي تللی؟
تللی شي. دا خو لومړني ګامونه دي چې اخیستل کېږي. تر اوسه پورې د طالبانو خلاف د افغانستان یو ګاونډي هیواد هم پشکاره نه دی کارول سوی. پشکاره نه کارول دا معنا چې هغه د طالبانو د نظام مخالفو وسلوالو ډلو ته یا مخالفو سیاسي ډلو ته پشکاره د فعالیت کولو اجازه نه دور کړي. ک طالبان پر خپل حالات باندې همداسې پاتې شي، د شدو حقوقو ته ژمنتیا و نه شي، د نجونو مکاتب خلاص نه کی، یا د نړیوالي ټولنې سره ستوي ژمنې عملی نه کی، نو همدا گاونډي هیوادونو کې شای د دوی خلاف هغه سیاسي او غیر سیاسي ډلې چې دي هغه فعالیتونه ښکارا پیل کړي، هغه ته ځایونه ورکول شي، او د دې شي لپاره د ډېر بریدې پوری د منځنۍ اسیا پر هیوادونو باندې تکیه کیږي.
د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په خصوص کې لنګدې درې زره هغو خځو او نارینهونو د دولتي ازموینې پیل شوې چې په خصوصي روغتیاي انسټیټیوټونو کې دوه کلنې روغتیاي زده کړې کړې دي. فارغان د دې کار هر کلای کوي او وايي دوی هغه وخت په خصوصي او دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې دنده کولای شي چې د دې ازموینې اسناد ورسره وي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ د غرازې په خبری مجله کې. خو اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته، هغه دا چې امریکا له اوکراین سره د نویو پوځي تجهیزاتو ژمنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویلي چې په سیورو دونیتسک ښار کې چې ډېره برخه یې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي دي. سرهی هایډین نن وخت په ټلګرام لیکلي په داسې حال کې چې روسي ځواکونه پر سیورو دونیتسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکه ټینګوي، د بنسټیزو او صنعتي تاسیساتو ویجاړي ته هم دوام ورکړي. نوموړي ویلي روسي په دې ښار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسید یو ټانک کمپنی خکړې ده. اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دا بریدي یو لیونتوب بللې. خدای هم ویلي چې دا نور د حیرانتیا خبره نه ده او د روسي د پوز د قومندانانو او د سرتیرو له خوا هر ډول لیونتوب د منلو وړ دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکرين ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له ورکولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لری اهداف په ډیر دقت سره وشتل شي. بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورسپانې پرون خبره کړې لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره وولي. واشنگتن کیف ته دغه وسلو ورکولو سره ورسره له هغه موافقه وکړه چې لکیف څخه دا ضمانت واخیست چې له دغه توغندیو به د روسي د خاورې دننه د اهدافو د پنهک کولو لپاره کار نه اخلي. اوکراین ته د پرمختللو راکټي سیستمونو ورکول د امریکا د هغو 100 میلیون ډالرو نوې مرستې و برخه ده چې په پام کې د داهې وادي له اوکراین سره د امنیتي مرستو په ترڅ کې نن اعلان کړي. د یو شمېر چارواکو په خبره چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په دغو نوې مرستو کې به د غراز هلیکپټرې، د جاولین په نوم د ټانک ضد وسلو سیستمونه، تکتیکي زغروالي وسلې، د وسلو پرزیا او نور وسایل او تجهیزات شامل وي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي وو چې ورته لیک دونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو سیستمونه ورکړي چې په یو وخت 300 کیلومتر پورې واټن کې څو اهداف ویشتل شي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر د مترو کولیبیا تیر اونۍ ویلي چې دوی دغه وسلو ته سخته اړتیا لري، خو واشنگتن له دغه لند واټن وشتونکو تو غندو سره موافقه وکړه چې کیف ته به ورکوي. واشنگتن باینه هلک لکیف غوښتي چې دغه وسلې په دون باسي مکه ځای پر ځای کړي چې کولای شي ورڅخه د روسي د توپونو د جزوتامونو او نورو ځواکونو پر ځچ د اوکرين پر خارونو بریدونه کوي د پنه کول لپاره کار واخلي. باینه هلک د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په سیورو دونیسک ښار کې وضعیت وحشتناک بللی او ویلي دي چې دا ښار چې دوی پکې عملیاتي لوی مرکز درلود د اوکرين د جګړې پر یو بل وحشتناک مرکز بدل شوی دی. هغه ویلي دي د ویرشته چې په دې ښار کې به تر 2000 پورې ملکیان په جګړو کې بند پاتې وي. د هغه په خبره دغه ملکیان کافي او بو خوړو درملو او برېښنا ته لاسرسی نه لري.
نوریاس نوری په دې راپور کې د اوکراین د جګړې تازه حال درکاو د غراز درته ویل چې امریکا له اوکراین سره نوي تجهیزات مرسته کړې دي. له نوموړي سره پاتې کیږو د دغه خبرونې په پاتې څو شی بوک درته ځینی راپور نه راټول کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. په کونړ کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو وایي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېرې د ورځني مزدور کار یا روز مثبتوګه کار کوي خو په کونړ کې د مزدور کارانو لپاره کارونه هم ډېر کم دي. نور په دې راپورټ کې
دی وی خصوصي رادیو خبريال هارون درد
د سقوط نه راورسته چې د منګه غماشات کوم واغه په منګه ودریدل دي. د سدي وضعیت د ډیرو خبريالانو ملګرو بيخي د 0% زر دي. ډيرې ملګري چې دي کوم عادي ژوند کې کوم دیړي مزدوري هغه کوي ولې هغه خپل مسلک چې دی هغه پاتشه.
د رسنیو د کارکونکو په خبره چې په خو ورته مؤسسو دولتي دفترونو او سوداګریزو شرکتونو اعلانونه او پروګرامونه ورکول چې په بدل کې به دوی ته پیسې ورکولې او دوی به ترې د خپلو کارکونکو معاشونه د دفترونو کرایګانی او نور لګښتونه پرې کول. خو اوس هغه هیڅ هم نشته او د هرې ورځې په تیرېدو د خصوصي راډیوګانو د بندېدو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د ښکلا راډیو همکار او د اعلاناتو د برخې مسؤل ګوهر رحمان صافی
اکثره دغه خیریه موسساتو کوم چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د مپوهوي برنامې درلودلې له هغه طریقې زموږ سره هغه خبرتیاوي خپرېدلې. بعضې وزارتونو په تېر نظام کې چې هغه به موږ سره د مپوهوي برخه کې خپل تبلیغات شریکول دغې لارې به عواید موږ جوړول. نو اوس هغه نشته دی کوم چې زموږ سره د سوداګریزي خبرتیاوي په حتی هټیوال د خاریان دوی وسره نه خکې چې دغه زموږ سره شریکي تر څو موږ دغې لارې عواید پیدا کړو.
د دوی په خبره چې په کونړ کې څلور خصوصي راډیوګان شتون لري چې تر دې دمه سختنانو په خپل شخصي پیسو فعال ساتلي ګڼ کارکونکو رخصت کړي او کې د اقتصادي ستونزو د حل کول لپاره کارونه شینو دروازې به وتړل شي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم وایي د هیواد په کچه اقتصادي ستونزې رامنځته شوي خو مشران هڅه کوي چې دغه مشکلات حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
منګه خپل هیوادوالو ته خاص کر د کونړ ولس او دغه د خصوصي راډیوګانو چلوونکو ته منګه اطمینان ورکو چې د دنیا سره کم تعامل زمونږ د مشرانو روان دي، د مرکز روان دي، کم قراردادونه کیږي، د تیلو کیږي، دا دغه شانه د قیمتي ډبرو کیږي. نو دا ټول هغه نخې دی او هغه کارونه دي چې پاغه ان شاء الله زمونږ اقتصاد ته وړه کیږي او ان شاء الله په نږدې کې به دغه مشکلات درې حل شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د خصوصي راډیوګانو کارکونکي او مسولین د اقتصادي ستونزو د شتون خبره کوي چې د خبريالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وړاندې شپږ سوه درویشت رسنۍ فعالې وې خو اوس یې نږدې نیمي تړل شوي او له 2500 زیات کارکونکي بې دندو شوي چې نن سبا له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندز ولایت کې اوس د غنمو د ریبلو او د شولو د نیالولو موسم دی او د ولایت د هیوار له بیلابیلو ولایتونو څخه په سلګونه بیکاره او بې وزګاره خلک د کار کولو په خاطر ورزي. یو شمېر کسانو چې کندوز ته د کار لپاره ورغلي ازادي راډیو ته وویل که په خپلو سیمو کې د بیا رغونې پروژې وای نو به دوی هلته په کارونو بوخت وی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
15 کلن غلام سخی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په ډن پټی کې ولاړ دی، خولې پرې راماتې دي، لګیا دی د شولو لپاره ځمکه هواروي. دی وایي هر کال د غلو دانو راټولولو په موسم کې کندز ته کار پسې راځي.
موږ راغلي یاستو دا د کار دپاره، دغه کارونه د دیقانې وو، لوګري ده او نور دا د دیقانې راټولېدل دا شیان. اوس غنم دونه نه ورکوي، مردکاري په حساب باندې مردکاري ورکوي. ورځې 500 شپږ سوه او هغه چې ده خلکو غوړ ده او هر شی غنم دي وړو دي قیمته دي پوره کېږي نه.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمه کې یوه ډله ځوانان په یوې کروندې کې د شورو د بزغلي په ډنډ پټي کې په زنګنونو ناست دي او په دواړو لاسونو قوده قوده د شولو بزغلی وباسي. له دوی څخه یو هم 30 کلن رحمت الله دی چې له سمنګان ولایت څخه کندز ته د کار لپاره راغلی.
دلته کاروبار بېخي ښه ده، دلته کاروبار کوم، امنیت بېخي سم ده.
محمد رحیم د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه خپله ملا په دسمال تړلې او لور په لاس ده، لګیا ده د کندز ښار اړوند د چرخاب په سیمه کې په یوې کروندې کې غنم ریبي. د محمد رحیم په وینا چې د لو ماشینونو په راوتلو سره سږ کال د لوګرۍ کاروبار یو اندازه پیکه شوی دی.
دا غریبي ده، مثلا لو کله لو دی کله مثلا په دا چوک باندې مثلا مردکاري کوم، هغه کله سته کله نسته، بس برابري ده 1450 دغه کار ده. پروش کال شول او شش کال بیا د نورم دادی وده یو خواه قیمتی ده. اوس
45 کلن محمد قربان چې له بغلان ولایت څخه کندز ته د کار کولو په خاطر راغلی، دی وایي د ورځې په 1500 افغانۍ په کروندو کې غنم ریبي.
خاطرې کار او غریبي د ولایت قندز آمدیم، اما امروز کار او غریبي از دست
د کار کولو په خاطر دلته کندز ته راغلی یم. خو سږ کال له نورو ولایتونو څخه د غنمو د لو ماشینونه راغلي دي او کروندګر پر ماشینونو خپل غنم ریبي او یوازې ټولولې په لوګرو کوي. او سکل د لو ماشینونو د بیروزګارو خلکو کاروبار ورخراب کړی دی.
خو یو شمیر کندوزیان لنډمهاله موسمي کارونه د بیکار ځوانانو لپاره ګټور نه بولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لوی بنسټیزې پروژې پلې کړي چې بیکار خلکو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سیشن بی پورس د تنباکو د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړل. د سازمان وایي تنباکو د چاپیریال او د انسانانو روغتیا دواړو ته زیان رسوي او غوښتنه کوي چې باید داسې ګامونه پورته شي چې صنعت د هغې ویجاړۍ لپاره چې د تنباکو په تولیداتو سره رامنځته کوي ډیر حساب ورکوونکی وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال د تنباکو صنعت په نړۍ کې له 8 میلیونو د زیاتو انسانانو ژوند اخلي، 600 میلیونه ونې له منځه وړي، 1 میلیون جریبه ځمکه ویجاړوي، 22 میلیارد ټنه اوبه مصرفوي او 40 میلیون ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي. د تنباکو ډیری برخه په ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې کرل کیږي، چیرې چې اوبو او کرنیزې ځمکې ته ډیری وختونه په سیمه کې د خوړو د تولید لپاره سخته اړتیا وي. د دې پر ځای هغه د وژونکو تنباکو بوټو د کرلو لپاره کارول کیږي او د دې تر څنګ ډیرې ځمکې هم له ځنګلونو څخه پاکیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تنباکو زموږ سیاره مسمموي تر سره لیک لاندې په دې راپور کې یادونه کړې چې هغه کاربن چې د تنباکو د صنعت د تولید پروسس او ترانسپورت په نتیجه کې تولیدیږي، د هغه کاربن 1/5 برخه ده چې ترانسپورټي هوایي شرکتونه یې په کال کې تولیدوي او هغه د ځمکې د کرې د تودوخې د لا زیاتوالي سبب کیږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارت دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي، ګرده په مټر کې په دغه مټر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. دغه غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي، دا خوار غریب ولس په 1000 کښتنځامې ساتلی، دا غنم ژر تر ژره زر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دا د اسلامي عمارت مې دا غوښتنه انا دغه سلام په استراحت ده. ایمان خبرې کوم د نیمراه ولایت ته سما پیغام دا لري چې طالبان ته باید دا ټول د بیا خپل اخلاق ډیر ښه شي، ځکه د دوه ورځې چې د ډیر به په انصاف خلک دي او دا د انسان په انسان سره کوم کاری کوي. انسان فکر دوی سره نشته دی، ظلم کوي په هر چا باندې، ظلم کوي. خدای ستاننه ورته وړي غوښتل
اسلامی امارات څخه دا هیله ده چې وټولو دغه سبکی طالبان ته هر ځای چې ودوغو ته مولایان پیدا کړي، ودوغو ته درسونه شروع کړي. د دغو وخت باید عباس تیر نه شي، دغو خواري شلیل دي. نو اوس چې دلته په کوري اردوګانې کې یا په داخله کې یې، نو دغو سبقان څه سره خراب دي. ما دغو ته چې درسونه شروع کړي، دغو ته ښه ښه مولایان پیدا کړي، نو دا به ډېر ښه وي. نو دعاګانې کوي. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. زه نجیب الله یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سینه اړیکې نیولې ده. اسې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ یم. په نیش ولسوالۍ کې یوه دانه خاده نشته. نو دا په بېسیمې شرکت څه ده غوښتنه ده چې موږ ته یو افغان بېسیمې که سلامې که اطلاعاتي کاریبا اشاره شبکۍ چې موږ د خدې پاره کې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې موږ یوه خاده را نه لرو. ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
دا برخه هم دومره وه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي راډیو له نورو خپرونو سره پاتې شي.
اوریدونکو، بیا هم خراغلی څلور نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادۍ یو اوریدونکي پروګرام مهیروي، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي چې له خبریالانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي، او د ملګرو ملتونو په ټکو د خبریالانو په وړاندې ظالمانه کړنې طالبان باید پای ته ورسوي. کابل نن له پاکستانه د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي. دا پلاوی نن د غرمې مخکې کابل ته ورسید، او په کابل کې د پاکستان سفیر هوایی ډګر ته هرکلی ته ورغی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن له ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتووالي موافقه کړې چې تر 80 کیلومتر پورې اهداف په نښه کولای شي. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوی دی چې د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوي دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو شریک کړي.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، او دغه پروگرام هم په مینه سره واوري. په دې پروگرام کې ډیرو اوریدونکو په بیلابیلو ستونزو راته پیغامونه پریښي، خو د یو شمېر اوریدونکو اندېښنې په افغانستان کې د غلو دانو د بیو لوړوالی ته دی. یو شمېر اوریدونکو ویلي چې په افغانستان کې دا مهال د غنمو بیې ختلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غنمو د حاصل وخت هم را رسېدلی، او په نورو کلونو کې دا وخت د غنمو بیې دومره لوړې نه وي. د غنمو په اړه باندې هم پیغامونه لرو، او په بیلابیلو مسایلو هم. موږ د غنمو د بیو د لوړوالي او دغه راز د هغو اداو په اړه چې ویل کیږي غنم ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي، د کرنې وزارت له ویان مصباح الدین مستعین سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو رادن کارکوونکو خپلې هیلې سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارت دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي. ګرده په موټر کې، په دغه موټر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدار دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خور غریب ولس په دغه خپل ځمین ساتلای دا غنم ژر تر ژره سر پاکستاني کلدار ته ځان نه کې مخنیوی ونیسي. ورور دا د اسلامي امارت مرزا غوښتنه ده. زه سلام په احترام.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هیواد په غونډې دلته هم دغه WFP مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي عملي ماشینونه یې ورکړي دي. هغوی ته د میاشتې دسې د شپږو زرو روپیو مواد ورکوي او دا پنځه شپږ میاشتې ورکړی ده. اوس هغه هټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم که چیرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي. والسلام په احترام.
رحمان الرحیم. د ازادۍ رادیو قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. هیله ده چې ټول به ښه یې. زه یو تن دولسم ټولګي زده کوونکي د معرفت لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده، مکتبونه مې زموږ په باندې نور خلاص کړي. سبا دغه د لوړو صنفونو ازموینې دي، شپږم صنف پورې موږ د امتحانو زموږ د کانکور د ازموینې زموږ د راتلونکي هېڅ پته نه لګي. غوښتنه مو ترې همدا ده، زر تر زره زموږ په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي. دا د یو سیاسي ابزار یا وسیلې په توګه دي، ورنه کار نه اخلي. زه موږ غواړو چې د خپل وطن لپاره کار وکړو، خدمت وکړو، مخ ته لاړ شو، د هېواد د خدمت کولو جوګه وګرځېږو. بدبختانه هر یوه لارې په موږ باندې تړلې ده. ورځ ورځ یو فرمان دوی صادروي په موږ یې عملي کوي. غوښتنه مو ترې همدا ده چې زر تر زره دې زموږ په وړاندې زموږ په مخ باندې د ښوونځي خلاص کړي او نور دې دا د جهل تیارې ورکه دې نوره وش کوي. هیله ترېنه کوو، بیا هم هیله ورزو مو همدا ده ترې چې زر تر زره دې زموږ په وړاندې مکتبونه خلاص کړي. نور په کور کې پاتې کېده دا زموږ لسمه میاشته چې موږ کور کې ناست یو. هېڅ یو پته نه لګي، نه د کانکور د ازموینې، نه د مکتب، نه د راتلونکي، بس مجهول او نامعلوم لوري ته روان یو. دا د یو سیاسي وسیلې په توګه دوی له موږ نه کار اخلي. د خپل وطن د بدبختۍ په لور باندې مو وړي. هیله ورزومو ترې دا ده چې مکتبونه دې زر تر زره زموږ په وړاندې خلاص کړي. مانونه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زه وایم چې طالبان څنګه ورځ په ورځ د یوازیتوب خوا ته مخ نیسي، یوازې کېږي د خلکو سره. په پښتو کې متل دی، وایي په اسې وس نه رسېدی په پاله نه روانه تر څېرې وړې کړله. دې وس خو خرجانو وس نه رسېږي، د وطن په خلکو باندې لاسټرلو خلکو باندې روانه ورته دا زموږ ژوند ضرور وي. داسې چپ په کوو کاریا کاپي نو کوي سره کې بند کړو خلک یې بې کاره کړو. داسې کورونه سره چې ورورونه په دلته پاتره ګران دي، پر باندې والا دوست دوست کورې یو د خپل ټکو په ټای کوي، د بند ټکو په ټای کوي. دغه باندې خپل جران چلاو کوي. منه دا خلک بې کاره کړه، بېرته مانا د شودو پر دغو باندې محدودونه ولګولم. نو دا اوس دا هر کار چې دی په افغانستان کښې کېږي، د دې ګټه دوی و دښمن ته رسېږي، نه و دوی ته. وسلام.
السلام علیکم. زه ریاض له ننګرهاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د علم بالمعروف وزارت دومره فعال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې څومره تېرې پاچایانې تېر شوي وو، ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. او دومره دا وزارت فعال ساتلی ده، دغه د مالي وزارت دې دومره فعال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رابېخوا جمهوریت سکوت کړی ده. هلته په دولس سوه اوس په اوویشت سوه روپۍ دي. دغه دې ارزانه کړي، دې ته دې فکر وکړي. دا ملت څومره فکر سره اخته ده، دا څه حال یې ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې وکړي. دا څکه همدا ښځو پسې راغیستې ده. او بله خبره دا ده چې دا سړکونه کوم دوی خراب کړي دي، د ټولګټو وزارت دې دا سړکونه جوړ کړي که نه؟ د دې غم دې وکړي. هغه وزارت یې پاس ساتلی، نورو وزارتونو یې ټول ګونګیان دي. منګه طالبان نه هیله کوو چې د نور وزارتونه یې فعال وکړي، د مالیې وزارت یې فعال وکړي، راولږه راکمه شي، دغه د ټولګټو وزارت دې کار وکړي. دا سړکونه چې دوی کوم ړنګ کړي دي، پلچکونه دغه دې جوړ کړي. نورو جوړېدا هیله خو هم چې نه لرو هېڅ کله.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. د ایرانه مې اړیکه نیولې ده. دا د ټلیفوني شبکې خو په غزني ولایت کښې بېخي له سره کار نه کوي. نو موږ دلته په ایران کښې په انټرنټ باندې هلته زنګ وهو، دا یوه میاشت کېږي چې دا بېخي کار نه کوي. دا موږ سو تر شیرانو پورې ورسوو، تر مسودینو پورې
دا خو راته سمې کې.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنود د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا په خاصه توګه ټولو اورېدونکو ته وایم. درخواست م دا دی چې یار وروره ډېرې زیاتې چغې مونږ ولي او دغه د ریبا کوم شرکتونه چې دو خو بیخي مونږ غر کړو دایان اخلاص کړلو کریډټ کارډ چې جکو موبایل ته لسمه روپۍ مالیه را نه دولت واخلي، همدارنګه چې په انټرنیټ یا انټرنیټي بکسي په فاله کو هغه کې لسمه بیره نه غو کټ کوي، بالکل کار نه کوي، کار بالکل قطعا سره کار کوي نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست، ما دا پیغام نشر کی طالبان دی یا د کوکنار بند کی دا و پر ځای د مرستې راتره دغه کی او یادی تاریکی لکی کوکنار دی لکی موږ بل خواري هم نشته. د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ ما جنګر تولیدي عبدالقدیر می نوم دی، په دا هیله چې دا نشر سي او خپور سي. و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا ملال یا بلایا تخبر کوم ارمان د افغانستان با د ایران و ایران و تزیل دا و مخنوه و سي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د کونل نه خبرې کوم، یو معلولی ما او د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم او زه د امارت اسلامي څخه دا غواړم چې زموږ د شهداو مهیبینو معاشونه حواله شي. زموږ دا ډېر وخت خوښ نه نړیوال زموږ په حق لکه غم کوي او نه نظر کوي، نه داخلي معاشات شهداو مالینو سره کوم خاص توجه لري. زموږ د نړیوالو او د طالبانو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ معاش حواله شي. موږ په باد غربت فقر او وچکالي او هر څه څخه ځپل شوي وو، نو هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه کومکونه او د مرستې چې راځي دغه یار په سات په ولایت کې کېږي کې او بیا د سنګین د ولسوالۍ دغه زموږ خپله حافظه چې ده موږ د بوسانزو په حوزه کې کرار لرو. دلته طالبان او دغه مامورین دا ټول په دغه فساد کې سره شریکان دي.
السلام علیکم، ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه. ما د ښاغلي مستعین صاحب څخه درنښ دا غوښتنه ده، تاسې باید د کیمیایي سرو لپاره یو کوشش وکړئ، بزګران ته ورکړئ چې هغه خلک زړه ښه کړي چې غنم ډېر وکړي، که نه یې خلک کم وسه دي غنم نشي کولی. سلام
سلام د ازادۍ کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هیله دا چې موږ دا پیغام خپور کړي او دغه طالبان چې دی ورو دغه ټول پاکستان خلک دي، نه حکومت کولای شي، نه په حکومتداري پیږي، نه ښه نه بد دغه کارونه دی نشي کولای. ورو ټول خلک یې لولګي ول فقر سره مخامخ کړي. دا ټول د پاکستان خلک دي، د پاکستان د امر لاندې خلک دي، دا نه حکومت کولای شي او نه د افغانستان کې د خلکو ښه حکومتداري کولای نشي. افغانستان خلکو ته کاروبار نشي برابر، دی خپل جبونه ډکی او خپل کورونه آبادی دی. د افغانستان خلکو ته کاروبار او زمينه باید مسایده کې دی. خزو مخ پټ دو، خزو مخلص ده، خزو مخ پټ دو، خزو مخلص ده. کاروبار ته پیدا کړ افغانستان خلکو ته کار جوړ کړ، یو بل سیستم ورته برابر کړ. چې دا خارج نه داخل په میلیارډ او خلک را روان دي، ایران را روان دي، ترکیه را روان دي، یا نور ملکونه را روان دي، تور ته کار نشي پیدا کوته. یو ازینه تاسو خزو په طالبان راغسته، خزو مخونه دی پټي، د خزو مخونه دی لوسی. ته وې دا مظلوم ورسته مې ډوډۍ پیدا کا، همدغه د خزو مخ پټواله هم د مخلصواله.
السلام علیکم، محمد نبی جبارخیل یم له غزنی ولایت څخه. په رښتیم په افغانستان کې د غلجاتو فصلونه پر رسیدو باندې خو بیا هم د غلجاتو نرخونه په بازار کې لوړ دي، نو علتونه یې دا دي. یو وچکالی ده چې بعضې غلجات کمزوري دي، یو علت یې دا ده چې بازار کې نرخونه نه دي کنټرول، او بل علت یې دا ده په هغو سیمو کې چې غلجات پکې زیات کېږي، له هغو سیمو چې غلې دانې بهر ته قاچاق روانې دي.
زه حشمت الله بسیری د میدان وادوګو د چک ولسوالۍ نه در سفر رابطه کې من دا چې تاسو پروګرام ځانګړی کړی د غنمو په اړه خصوصا غنمو ته او د هغوی په اړه د قیمتونو ته په چک ولسوالۍ کې تر اوسه پورې د غنمو حاصلات نه دي اخیستل شوي او تر اوسه پورې ورته وخت هم سته دی نو تبادله هم د غنمو کمه ده په دې سیمو کې او داسې ټاکلي نرخونه تر اوسه پورې نه دي معلوم او تر څو پورې چې حاصل وانخیستل شي تر هغو پورې دا ټاکلی نرخ نه معلومیږي او په زیاتو ټولو سیمو کې د افغانستان غنم خو د زیات قیمتونو سره برخوردي او په د وچکالۍ د وچکالۍ له امله په وردګو په چک ولسوالۍ سیمو کې غنم حاصلات د دې لپاره چې حاصلاتو ته برابر شي د اوبو ته د لاسرسي د نه له وجې اوس په غنم هوس لو کوي یعنی لو یې ګټ کړی تر اوسه پورې چې رسېدلی هم هملته نه دي نو اوس یې څنګه کوي او اوس یې دوی لو کوي مخکې له وخت نه مخفلا زه مخکې په کابل کې اوس چې راغلله مکله د خپل وردګو سیمو ته چک ته چې ومې لیدل مخکې له وخت نه غنم لو کول رشکې لو کولې وچه کلک سوي وو ځکه اوبه ورته نه وې رسېدلې ما هغه کوم بارانونه چې د پسرلي راسپې شوي وو تر اوسه پورې هغه ژوندي ساتلي وو خو وروسته له دې نه دوی له مرګ سره مخامخ وو ده اوس یې لو کول تر څو چې دی وخت تر اوسه هم د لو کولو نه وو
زه حکمت الله حقانی د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده کوم غنم چې مخکې کرل کېدل هغه غنم شش کال دونه نه وکړه سوي نو په دې خاطر شش کال د غنمو زموږ په سیمه کې د غنمو بیې تر پخوا یعنی تر نورو کلونو ډېرې زیاتې سوي دي مثال د خبرې پخوا به د غنمو پر وخت باندې غنمو بیه 200-250 تر ښکته سوه خو شش کال هغه څو چنده ده تقریبا عادي 1500 ته ورې ورسېدل 1500 ته د غنمو بیه ورسېدل یو من غنم 1500 کال لري مې مطلب دی نو شش کال په دې خاطر د غنم داس ګران سوله چې زیات وچکالۍ هم و غنمو حاصلات هم شنه وه او د بل خواڅ کرسیو هم لږو ځکه چې د تاریخ ورستي کالو طالبانو اوازه و چې طالبان تاریخ بندوي نو په دې خطر غنم چا داس نه وکړل لکه تاریخ چې وکړل
دا چې د غنمو بازار په ورستي کې په افغانستان کې ډیر مخبل وړل خصوصا د وړو بازار دا هم خارجي بورډ لري هم داخلي بورډ لري خارجي بورډ په روسیا او اوکران مسله ده په نړۍ کې چې د ځینی بندیزونه د روسیې د خوانه ولګي د لوزنی بندیزونه د اوکران د خوانه ولګي موږ خپل داخلي مشکلات نوري داخلي بورډ چې زمونږ یو اقتصادي حالات یو ناسرګن لوري تر روان دي او خارجي سیاست هم زمونږ ناسرګن لوري تر روان دي دا غلطونه د غنمو بازار په افغانستان کې یو ناسرګن برخلیک سره مخ کړي دي ځکه نو یو امارت یو تعریف شوی اقتصاد لري نو تعریف شوی سیاست لري بندیزونه د دنیا د حکومت نه په رسمي پیژندنه ده دا ټول هغه عوامل دي چې افغانستان کې د ځینی خلکې توکو د غنمو به ډیر مخبل وړ روان دي
اوریدونکو دا وستاس پیغامونه چې په بیلابلو مسلو مراته پریخي وو د ګنشمیر اوریدونکو اندېښنې دا وي چې په افغانستان کې اوس مهال چې د غنملاو یا د غنمو د حاصل وخت هم دی د غنمو به خطلې دي دا سیداوی هم کیږي چې غنم له یو شمیر ولایتونو څخه گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي تازه طالبانو یو حکم هم صادر کړ ټولو ګمرکات او د غراز نور ادارو ته ویل چې په کلاکه باید پاکستان ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي دا چې دغه حکم څومره عملی شوی او په مجموع کې د غنمو د بیو د لوړوالي عوامل څه دي په همدې اړه زموږ همکار اسمت سروان د کرنې وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین سره مرکه کړې ده
په مجموع کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي نه تنها په افغانستان کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي نو په دا خاطر باندې په افغانستان کې هم نرخ لوړ شوي دي او دا نه دی چې صرف په افغانستان کې نرخ لوړ شوي دي او موږ یو وجوهات وایي چې په دا وجه باندې لوړ شوي دي په مجموع کې د ټوله دنیا کې نرخونه لوړ دي نو په افغانستان کې هم لوړ شوي دي خدای دې جلاد چې د هر ملک او دولت اغه نرخونه تفاوت کین نو په افغانستان کې به څه تفاوت خامخای
بله، لیکن مولوی صاحب تاسو ټوله علت بهر بولی چې په دنیا کې بایل وړ شوی دی، حال دا چې په دنیا کې وچکالی نه ده. تاسو ویلی شئ چې په افغانستان کې وچکالی ده لیکن په نور دنیا کې نه ده. دلته یعنی دا عوامل هم شته. په دې سربیره په افغانستان کې لوږه ډیره زیاته ده. کله په کوم هیواد کې لوږه ډیره وي، فخر ډیر وي، هلته خلک بل شی نشي خوړی، خالي ډوډۍ خوري. لیکن په نور دنیا کې خو ټوله خلک یوازې ډوډۍ نه خوري. یعنی دلته په غنمو د خلکو اعتقاد ډیره ده.
نو یو خدای دې چې د افغانستان هغه دودیز رواج هم دې چې په افغانستان کې ډوډۍ ډېره استعمالېږي، خو ډوډۍ ډېره استعمال دا د نرخ د لوړېدو علت نه دی. خو ما تاسو ویل چې په دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي او وچکلی چې دی هغه صرف په افغانستان کې نه دی، په دنیا کې کنن تاسو راپور کتلی په عراق کې چې هغه غټه د اوبو ذریعه وه، نو هغه پر وچېدو باندې ده. دغسې په نورو دولتو په نورو هیوادو کې د اوبو یا د وچکالیو اثرات شته او په هر ملک کې دا لوړېږي. او د افغانستان دودیز رواج دا رقم دی چې د وخت څخه افغانان هغه د خوړو سره ډوډۍ ډېر استعمالوي او دا نور شیان چې دي هغه کم استعمالوي. هغه که کال آباد وي او که وچکلي وي او که هستي وي که نیستي وي، دا صحیح خبره ده چې افغانستان څلور لسیزې جګړو ځپلې دي او اقتصاد کمزورې دی د خلکو او لوږه به خامخا تر یو اندازې پورې پکښې وي. نو دا شان خو پکښې شته، اما د غنمو د قیمت لوړوالی چې دی هغه په مجموع کې په ټوله دنیا کې لوړ شوی دی.
اوس چې د سبزیو وخت ده او په دې وخت د کال کې عموما د خوراکي موادو د کموالي ستونزه ډیره نه وي، قیمتونه عموما په دې وخت کې ډیر لوړ نه وي ځکه چې د حاصل وخت دی. څه فکر کوئ چې کمنې شي او ژمی شي وضعیت به څنګه وي؟ تشویش نه لري چې خلک به ډیر له مشکل سره مخامخ شي؟
کاروان صاحب، د سبزیجاتو چې کوم حالت په الحال خو الحمدلله په افغانستان په هر سیمه کې د حاصلاتو وخت دی او هر سړی په ډېر اسانی او په ډېر ارزانه باندې رسیدګي ورته کوي. دا د منې خبره خو بعدي خبره ده. مدیریتو کې فرق شته. اوس یو غټ مدیریت دا هغه دی چې موږ د زراعت وزارت هم او دغه رقم د مالیه وزارت هم سرحدونو ته او دغه رقم بنادرو ته کرنټین سنټرو ته دې ټولو ته امر شوی دی ورته کړی مو دی چې مطلق د غنمو صادرات هغه بند کړي. خو دا چې موږ په افغانستان کې د وخت څخه هیڅ وخت موږ په افغانستان کې داسې حاصلات د غنمو نه دي اخیستي چې ټول هیواد ته دې کفایت وکړي. هر وخت موږ واردات ته ضرورت لرو او د سږ کال دغه چې کوم اټکل دی الحمدلله دا هم تر پخوا نه دی زیات شوی. پخوا به هم چې په وچکالۍ کې یا په خشکسالۍ کې موږ کوم وارداتو ته ضرورت درلودی د غنمو، اوس سږ کال هم هغو نه اندازه ده، نه دی زیات شوی. نو کمزورې مدیریت به هلته وایي چې سږ کال موږ زیات ضرورت درلودی چې وارد کړي مو دی. او بل موږ دلته برنامې لرو په کلیو بانډو کې او دغه رقم په ولسوالیو کې په ولایتو کې وخت په وخت خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې د کم دهقان بزګر کروندګر غنم تر خپل ضرورت زیات وي تر ځای د دې چې هغه بل ځای ته انتقال کړي، خپل تنګلورې او خپل د کلي او بانډې هغه خلک چې ورته ضرورت لري هغه ته دې په مناسب قیمت ورکړي. او دا پروسه روانه ده، تر دې اندازې پورې پرمخ تللې ده او خلک ډېر په خوشحاله دي او خلکو په ډېر اسانۍ باندې خپله غله پوره کړې ده او پوره کوي. او کوم چې زیاتېږي هغه سارو ته راځي، رانتقالېږي او په سارو کې مو بیا که خصوصي سیلوګانې دي که دولتي سیلوګانې دي هغو ته مو دا سپارښتنې کړي دي چې د غنم په مناسب قیمت د خلکو څخه واخلي او ځای پر ځای کړي او بیا د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ورکړي. او دغه رقم مو د مرکزي حکومت څخه ته پیشنهاد کړی دی، غوښتنه مو ځینې کړې ده چې د کرنې وزارت ته په دا کې بودیجه ورکول شي او هغه غنم چې زیات وي خلک د خپل ضرورت لپاره پلوري نو هغه د کرنې وزارت ځینې رانیسي او بیا یې ذخیره کړي او د خلکو د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ورورسوي. نو دا ټولې هغه هلې ځلې دي چې د ښه مدیریت دلیل کېدلی شي او دا د ښه مدیریت یو ښکارندوی ده چې موږ آرام نه یو تکښېنستلی. خپل ټولې هلې ځلې
مکړی دی او په کار باندې نور هم ستیا اختایو چې مخته یوسو او برابر کو او خلکو ته نور یا سنتیا هم برابر کو.
مولوی صاحب، تاسو یو اقدام چې وکړو د ډیرو په نظر ډیر مهمه وو، هغه د غلې د صادراتو مخنیوي وو، لیکن خلک وایي چې لا هم مخ نه دی نیول شوی، لا هم قاچاق کیږي. ډیر زیات پیغامونه لرو که غواړی درته وابه ورو په دې برخه کې فکر نه کوي چې نور اقداماتو ته اړتیا ده؟
سروان صاحب، یو خو دا چې موږ دا اقدام وکړي په هغه وخت کې هم د غنمو هغه قاچاق داسې ښکاره ثبوتونه نه و، خو صرف احتمال و چې کېدای شي غنم صادر کړي، نو ځکه دا اقدام مالیه وزارت او د کرنې وزارت وکړي. او اوس هم یو خو صرف ادعا ده سروان صاحب، په ثبوت باندې هیڅوک نشي څوک شی رسولی. موږ د دوو درو رسنیو د لارې دغه راپورونه او اعتراضونه ترلاسه کړي وو، بیا چې موږ کره تحقیقات وکړل هغه خلک مو پیدا کړل. بعضې خو په هغوی کې داسې خلک وو چې دا شکایت یې درلودې او رسنیو ته به ویلي وو چې زه بالکل دا ما په خپلو سترګو ولیدې چې بار موټر فلاني هېواد ته لاړې. خو چې کله به معلومات وکړي دا به بالکل رابطه د یو لیرې هېواد څخه نیولې وه. نو دا یو څه بې بنیاده دي. او بل خو د قاچاق پر مخ باندې بندول یو څه ستونزمن کار یې، خو ما ته نه معلومیږي چې د غنمو د قاچاق په برخه کې د خلک دومره د اسلامي امارت د فیصلې څخه سرغړاوی وکړي. خو بیا هم که څه ناڅه شی وو او ستاسو سره ثبوتونه وو زموږ سره شریک کړي، موږ یې په اړه باندې خامخا لازم اقدامات کوو.
د کرنې وزارت ویان مصباح الدین مستعین و چې له ازادۍ راډیو سره د غنمو د بیو د لوړوالي په عواملو غږېده.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422014115.
چکم پوری موری سوانی میں گوری موری
زلف و تار بتار